ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دی خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری نو دري نه کی هله سلامونه ومني روانه خبرونه کی په پیښور کې د استادانو د احتجاجي پرلت نه تازه حال بدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیبیز مطالب په دی خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره ملتیا وکړه دا هر څه خبر شي او له هر څه مخ کې د 12 بجو خبرونه د بوروال کاکړ
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ په پېښور کې دوام لري. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدنه کړې او د روسیې ولسمشر د خپل هیواد مرکزي امنیتي ادارې ته امر کړی چې د روسیې او کرایمیا ترمنځ د مهم پلا امنیتي چارې سمبال کړي. اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د صوبې د ټولو سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې مشر عزیز الله نن مشال رډیو ته وویل چې غوښتنې یې لا نه دي منل شوي. دول حکومت دوی ته د خبرو اترو لپاره داسې کسان ورلیږي چې د ده په وینا هغوی د استادانو د غوښتنو پوره کولو واک نه لري. دا احتجاج د اکتوبر پر شپږمه د خبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته پیل شوی وو. استادان غوښتنه کوي چې حکومت دې په دندو کې د ترقی درولو، په پنشن کې د پیسو کمولو او په لنډمهاله توګه په تعلیم په محکمه کې د خلکو د برتی کولو پریکړه بیرته واخلي. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان طریق ویلي چې له احتجاج کوونکو استادانو سره مخکې خبرې کړې او اوس هم تیار دي. د خبر پښتونخوا د ټانک انتظامیه وایي د سیلاب ځپلو لپاره یې سل کورونه تیار کړي دي. د یاد ضلع مرستیال کمشنر تنویر خان د اکتوبر پر اتمه مشال رډي ته وویل چې د سیلاب ځپلو شمیر زیات دی خو دوی به دا کورونه هغو خلکو ته حواله کوي چې ډیر زیات غریبان وي.
مونږ فردر کټګرایزیشن کوو چې کم ډیر زیات غربت والا دي یا غریبان دي یا ویډوز دي پکې نو هغه ته ورکیږي. دا دیکھیے یو کور کې دو کمرې دي، واشروم دی، اٹیچ کچن دی، دیکھیے سکول دی چې هغه ففت کلاس ماشومانو لپاره دی، هغه لپاره ټیچنګ هم هایر شوی دي. دین علاوه یو هیلتھ فیسلٹی دی، صحت والا الیکٹریسٹی دی او ڈرنکنگ واٹر سپلائی هم هلته کې دی.
تنویر خان وویل چې دا هر څه تیار دي او یوازې د وزیر اعظم د سفر انتظار دی. د یادونې وړ ده چې د ټانک په ډبره سیمه کې د جوړ شویو د کورونو اعلان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړی و. د امریکا د استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای مشر ډیوډ کوهین په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدنه کړې ده. فاکس نیوز خبر ورکړی دی چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې ډیوډ کوهین د قطر پلازمین دوحې ته لیږلې وو او هغه د اکتوبر پر اتمه د طالبانو د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیک سره لیدنه کړې ده. سی این این بیا خبر ورکړی دی چې پر دې مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم موجود و. دا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواری تر وژل کېدو وروسته د لوړپوړو امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړی مخامخ لیدکاته دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی و چې د 2022 کال د جولای پر 13مه په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د القاعده شبکې مشر ایمان الزواری وژلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد مرکزی امنیتی ادارې ته امر کړی دی چې د روسیې او کرایمیا ترمنځ د مهم پله امنیتی چاري سمبال کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین یاد ادارې ته دا دنده هم سپارلې ده چې د روسیې او کرایمیا ترمنځ د انرژي زیربنا څارنه وکړي. دا لغورسه ده چې د کرایمیا پر پله په څرګنده د یو ټرک په وسیله چاودنه شوي چې له کبله یې د دې پله څه برخه نړېدلې ده. دا پل له روسیې څخه کرایمیا ته د سامان وړلو لپاره ډیر مهم دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د کرایمیا پر دې پله به چاودنه چا کړې وي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه په ناقانونه توګه په ځان پسې تړلې وه. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږه همکار بوروال کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې تر پای کرا سره پاتې شوې ځنې دا مهم مطالبه هم وره. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د اتحادیې لخوا د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. حال به یې نیغ په نیغه درکو. په ټانګ کې د سیلاب ځپلو دپاره سل کورونه جوړ کړل شوي دي.
دا به فلډ افیکټډ خلکو ته چې د چا هاوسز ډیمیج دي هاوسز موږ سره چې دي هاوس ډیمیج خو کوزنه اباوت دي نو د دې چې موږ فردر کټګرایزیشن کوو.
د شمالي وزیرستان ولس وایي چې که د چلغوزو فصل ته د دوی لاسرسی په وخت وشي نو پاکستان او په تیره تیره دغه ولس ته به ډیره فایده وشي.
کدا شای په خپل ټیم په خپله سړه علاقه وشي میر د وزیرستان خلک میر خپله علاقه ته ورسېږي خپل ټیم د میر د کټایي وکړي میر عوام ته ډیره غټه پیدا لوړه شي میر د ملک ته ډیره غټه پیدا لوړه شي.
پاکستان نړۍ او افغانستان مهم په پام کې دي. د مشال ترڅنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خبرې خبري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د خبرونه په پیل کې مې تاسو ته ویل چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج پرلت په څلورم ورځ هم دوام لري. زموږ همکار عظمت علي شاه پیښور کې دی. دغه هر څه د نږدې نساري اغله ورځو. عظمت علي شاه ستړی مشي سهار دې په خیر او کداره ته ووایه چې دغه پرلت دا مهال په کم ځای کې روان دی او دا خلک څه ویایه دي له څه سرکاري چارواکي راغلي دي دوی سره خبرې کړي دي که نه؟
ډیره مننه. دغه پرلت چې کوم دی دا په شپږم اکتوبر باندې د خیبر پښتونخوا چې کوم د پرایمري سکولونو سرکاري پرایمري سکولونو استادان دي هغه احتجاجي مظاهره کړې وه پښپګم اکتوبر او داغه وروسته چې کله پولیسو هغه باندې لاټی چارج کو د اوخي بېونکو ګیسونه په استعمال کړ د هغه وروسته بیا په بل اروازي یعنی چې په و اکتوبر باندې دغه احتجاج کوم دی هغه جنابخت وروړل شو ولته کې پرلت وکړو خو د په و اکتوبر باندې چې کله د مذاکرات او عمل پښپګم اکتوبر درې پیری دې درې دور شو بیا په و اکتوبر باندې هم د تعلیم د محکمې او د استادانو د اتحادیې د مشرانو ترمنځ چې کوم مذاکرات او عملو هغه بغیر څه د نتیجې پای ته ورسېدو نو هغه نه وروسته بیا اتحادیې د اعلان وکړو چې را د احتجاج موږ زلو ته غزو یعنی چې څوک د کوم کوم زلو دي هم هغه تبه استادان د ډي او د اډوکیشن دفتر مخې تبه کیمپونه لګوي ولته کې احتجاج کی خو هغه استادانو هغه سره د خپل اتحادیې د مشرانو سره هغه چې کوم اعلان او یا فیصله واغې او نه منله وغوی ویل چې موږ بدل تکې
کیږو نو دوی اوس جنا پارک کې ناشتي ښه پښتنه مې دا وا چې کله تاسو دا خبره وکړه په 8 اکتوبر یا په 10 اکتوبر په دوی چې کله تشدد وشو د پولیسو لخوا دا سی راپورونه بلکې تاسو هم راپورونه را لګیو چې د ډیرو استادانو خلاف مقدمه در شوې دي. آیا هغه استادان گرفتار شوې دي؟ دا مقدمه څه حال دی او د دوی صلاح عمل دی؟
جی بالکل. اول خدا کا سانتے ہوا چکل دوی احتجاج لدل تا کرا کم ندی دری مطالبی وی ور سره چکل بیا پدی باندې شیلنگ شو یاد دی چ کم او استادانو ملګری ہوا هغه گرفتار کړی شو نو دلی انتظامی 214 چ استادان دی داغي خلاف اف آئی آر مقدمه درج کا او بیا په هغه کې لست استادان گرفتار کړم کوم چې په 8 اکتوبر باندې عدالت کې پیښ کړو عدالت هغه په جډیشل ریمانډ باندې جیل ته واستولې دی او لا تر اوسه پورې د هغه ضمانتونه نتی شوې. په دې کې ګڼ داسې استادانو چې هغه د گرفتارې نه مخکې خپل ضمانتونه کړو لکه په هغه کې د اتحادیې چې کوم مشر او یا د شاندې کې نور سیکټري یا نور داسې مشرانو نو هغه دغه کړو خوول د دې درې مطالبات یو د پنشن اصلاحات یو د ګریډینګ او یو چې کوم د اپګریډیشن د دغه خو څلورم مطالبه ور سره دي د شیر کړي دا ور سره شریک کړي دا چې هغه وی وی چیرې چې کوم د وزیر اعلی صلاحکار دی سیف بیرستر سیف هغه ویلی دي چې مونږه انتظامی انتظامیه یا پولیسو ته چری هم د امر نه دی ورکړي چې باغی دی په استادانو باندې شیلینګ کی یا د پتر تشدد کی دا غیر څه بیا د اتحادیه وایي چې راول دي دغه پلټن یو شی چې را د اجازه یا د اډر چا ور کړو چې په مونږ باندې احتجاج باندې
کوم احتجاج وکړي. عظمت اوس راته پلند تو غره ته وای چې دا محل سمره استادان په جیلونو کې دي او کلند غون تر ته دا وای چې دا استادان سوي چې آیا کده دي مطالبات منظور نه شونه دا احتجاج به د دوی دوام خوري کنه د دې څه حد شته چې کله به ختمي؟
دا سیدا چې اوس د محل لس استادان چې کوم دی په 214 چې کوم په مقدمه کې نامزد وو هغه کې لس استادان اوس په دا ټیم په جیل کې دي. وینا دا چې تر څو پورې د دوی مطالبات نه دي منل شوي، د دوی غوښتنې نه دي منل شوي، تر هغې پورې به دغه احتجاج جاري او احتجاجن دوی په پوره صبح کې چې څومره هم پرایمري سکولونه دي که هغه د نارینهو دي که د زنانهو دي هغه یې بند کړي دي. او اګیګا چې کوم دی دا ګورنمنټ چکم اتحادیه دی، گورنمنٹ امپلائیز چکم اتحادیه دا، هغوی هم د ملاتړ د پاره اعلان کړی دی چې د ګل دروازې نه به هایر او هایر سیکنډری سکولونه چکم دی هغه هم تړي.
عظمت تاسو په دې خبرو کې تاسو یو خبر وکړه چې د جنکو د سکولونو پرایمری سکولونو کوم د دې استادانو ملاتړ کوي، نو په دې احتجاج کې آیا خزینه استادان هم شامل دي کنه دا صرف نارینه استادان؟
پتہ دې احتجاج کې چې کوم زنانه استادان دي هغه هم شامل دي، خو هغه دغه د پروټیسټ چې کوم ځای دی یا د احتجاج کوم ځای دی هغه ته د دغه اتحادی مشران ویل دي چې زنانه چې کوم ټیچران دي هغه به په خپل سکولونو کې یا په خپل ځایونو کې په ډیسټریکو کې خپل احتجاج ریکارډ کوي او سکولونو ته بنیږي او سکولونه بند ساتي. او دا فیصله د دې وجه کړې وه چې کله زمونږ د اتحادی مشر عزیز الله سره خبر او هغه وی چې یاره په مونږ باندې شیلنګ شوی او په مونږ باندې چې کوم دی چې ګیس استعمال شوی او په مونږ لا ټیچر شو، نو مونږ نه غواړو چې دغه زنانه استادان دلته کې راشي هم دغه سره مخامخ شیم. دا زمونږ د پاره به بیا ډیره زیاته چې کوم دی نو د تشویش خبره وي.
صحیح، ډیره ډیره مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست معمول نشریات تستا سو پام را ګرځوم ورزو ټانک ته د خیبر پختونخوا د ټانک انتظامیه وای د سخت کال په اوړي کې د راغلي سیلاب د متاثرینو لپاره سل کورونه تیار کړی دي. د دوی په وینا دا کورونه بنیادی سہولتونه لري او هغه خلکو ته به سپاري چې اختیا هم زپل شوی او ډیر غریب وي. د لې انتظامیه وای هر څه تیار دی، یوازې دې ته انتظار دی چې وزیر اعظم شهباز شریف ورشي او اړوند خلکو ته یو سپاري. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیلاب ځپلو غریب او بېوسا خلک د پوره یې سل کورونه تیار کړي دي. په ټانک ډبره سیمه کې تیار کړي شوي دغه سل کورونه به ساته حواله کیږي. په دغې به راکښې د ټانک اډیشنل ډیپټی کمشنر تنویر خان مشال ریډیو ته وویل
تیار دی خدا دا پرائم منسٹر سے وزٹ تو فی الحال ویٹنگ کی نور گراؤنڈ ورک دے دا پارا مکمل تیار شوی دے.
دی سیلاب زپلی پائی کلی علی محمد ویائی چې د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی د دوی کلی ډنګ کورونا د پارا د معاوضه اعلان کړای و خو لیا مقامی انتظامیه دا پیسې ورسولې نه دی.
کما دوباره سروے لو ان لائن والا هغه مړه کړي چې خوري نور خو تر اوسه پورې مړه تا حکومت طرف آکا میں معاوضے دی اچھا لی دی میرا سرین چھے کم سل کورونا تیر سری دی حقوق ملتا دو رپا دستا چھے سل کورونا تیار دی ترو سا پور اچھا ملا سرین دینا اعلانات کڑی دی وزیر اعظم سے با وزیر اعلی سے با اعلانات مطابق چھے مڑا کلی والو تا ایسی ور کی کہ وزیر اعلی وردی ہو کہ وزیر اعظم آلی.
خبریال احسان بیٹانائی ویائی چھے بٹانگ زلیک شے دی سلا پا وجہ دی خلک کورونا ڈانگ شوی دی خو حکوماتی مرستا دی خلک دی نقصان پا مطابق ورتا ملاو شوی نہ دا.
حالیا چې کوم سلابونه راغلي او د شټک شه ډېر کړي داسې دي چې یو کوم مطلب چې ملي مرسې وی دي کورونه پکې ډېر زیات او زرو په دادا باندې دي کوم سروې شوی دا اخشې ډېر غمې کورونه ډور شامل کړي دي. خلک ډېر زیات غریبان دي او بل مهنګړی تا غربت دا بل څه خلکو ته غاټ تا ونه مرسېدل بل بل چې کوم وزیر اعظم هاوسینګ او سوسایټي کوم ډبرې باندې اصل کورونه هغه جوړ شوی دي چې کوم نن دا نقصان شوی دا په لحاظ سره سو کورونه ډېر زیات کم دي. انتظامیه هنداره بیا دا چې پیسې راځي خو مطلب غفې نه تقسیمېږي دا کوم بر وخت ملاوسې نو خدا خلق مطلب زمین اول اول کورونا جوړ دی مطلب سر پټول جای بدو ته ملاو سی
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ل طرفا اعلان شوی د ټانګ ضلع سیلاب ځپلي خلک د پورا په ډبره سیمه کې په دغه سل کورونو جوړولو باندې چار کوین کې درې کسان تیر میاشت د ستمبر په ناوښته مې نه پیژندلیو کسانو تښتولې دي چې تر دا وخت پورې یې څه پته نه دو لګېدلې او نه د دوی د تښتولې ذمهوري لیا چا منلې دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه تا د پاکستان د جوډیشل کمیشن او د وکیلانو د اتحادیو ویلي دي چې د هیواد په اعلی دی کې د ججانو ټاکنه د قابلیت او رتبې پر اساس کیږي او د پاکستان سپریم کورټ خالص او قائدی زر تر زر ډکی شي. دوی پرون په کوټه کې په غونډه کې د بلوچستان د سلور سرکټ عدالتونو د فعالولو غوښتنه وکړه. تفصیل ایوب ترین اورو.
د پاکستان د جوډیشل کمیشن او د څلور واړو صوبو د وکیلانو د اتحادیو یو غونډه تیر ورځ په کوټه کې وسوه. په دې غونډه کې د جوډیشل کمیشن غړو ججانو ګډون نه دی کړی، لیکن د غونډې د برخوال لخوا د پاکستان په سپریم کورټ کې د ججانو د کمښت ترڅنګ په بلوچستان کې د عدالتو د کمښت په اړه خبرې شوې دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا سره تړاو لرونکي د پاکستان جوډیشل کمیشن یو غړي احمد فاروق خټک اډوکیټ د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په سپریم کورټ کې د ججانو ولس چوکیانې دي، په هغه کې 15 چوکیانې تر اوسه خالی دي چې له امله ډېرې مقدمې د ځنډ سره مخامخ دي. د نوموړي په وینا چې په دې غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي کې دي د ججانو ټاکنه یوازې پر قابلیت او سینیریټي باندې یقیني وګرځول شي.
بنیادی طور باندې عدلیه کې چې کوم اپوینټمنټ کیږي، الیویشن آف ججز کیږي، سپریم کورټ یا های کورټ، موږ ټول پاکستان وکلاو تا په دې باندې سخت تشویش دی چې اغل ته په میرټ په بنیاد باندې د قابلیت په بنیاد باندې تکرر یا نه کیږي. اغل ته اغوی په خپل چیمبر فیلو، خپل رشتہ دار او یا د اسټابلیشمنت په وینا باندې اغوی ریکمنډیشن کوي او ججان اخلي او فیصله د اغوی د فیور د مزاج مطابق کیږي. عام شهري ته دغه هیڅ فائدہ نشته. مونږ نن دا ډیماند هم وکړو د سپریم کورټ نه او د های کورټ ججانو نه چې اغوی د خپل اساسات سره د خپل فیملی د خپل پردی ټول چې کوم دې مشتهری کی چې خلکو ته پته ولګي چې دا اول حیثیت سو اوسه حیثیت سره او سبا حیثیت سره جوړیږي.
په غونډه کې د څلور واړو صوبو د وکیلانو د اتحادیې مشرانو دا هم وویل چې د ټولو ججانو اساسه یا مالی شتمنۍ دي د ولس په مختار اشکارا کړل سي. دغه ډول به پر عدالتو او ججانو د ولس باور نور هم پوخ سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر ایوب ترین اډوکیټ راته وویل چې د ججانو د کمښت عمل د عامو خلکو د مقدمو په هوارولو کې کلونه لګیږي.
دا د جز دا شوق دی چې د سیاستدانو دا کیسونه چې دا روزانه پر میډیا باندې بار بار راځي، په دې ټرایل بجای کته غفر ودی ته یو بنچ ور مختص کی یا یو څه جلا عدالت ور خلاص کی. به تر خدا دا چې د ګرد پاکستان د ګوش کرو عوام چې کم کیسونه دی هغه په کلو کلو باندې نه کیږي. قانون اخر حسین صاحب چې وو چرتر کې ما یو کیس فایل کړو وسته فیصله وسوله یی 50 کاله بعد. نو دا چې جوډیشل سیستم چې دوی کوي چې هغه د عام عوامو په اسلې پر دغه طرف باندې دوه باندې تیز تیز کی لکه څنګه چې د سیاستدانانو کوي په ورځ ورځ ور کوي او پاپتو اپتور کی او مسلسله وکلان او پاتیانی بردی او ری بجای د دې چې دا عام سایلین ته چې دا و دا غدا نه توته ناشته د انصاف ته وکو باندې مور په کار کې دته انصاف ملاوي شي او دغه کیسو نظر پر سره وادو
ته غونډې د برخوال پوینا چې پسیبي تربت خوزدار او لورلای کی سرکټ بنچونه فعال نه دی چې لامل د لوري پروتو سیمو خلک د مقدمو په خاطر وکټ ته و راته کول ته اړ دی. په دې اړه د پاکستان بار کونسل غړي منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه کده دوی غوښتنې و نه منل شوې نو دوی به د اکتوبر په 14 نیټه د سپریم کورټ په ګډون د هیواد په ټولو برخو کې د عدالتو بایکاټ وکړي.
شجمر په بلوچستان کې څلور سرکټ بینچز دي، تربت، لولای، خوزدار. وسیبیل نه څلوېش کاله ځکه چې د ریګولر نه د توسه پورې بدانور شوبو کې درې سره سوبې چې د خپل سرکټ بینچز ریګولر تور باندې کار کوي. شجمر د څلور سرکټ بینچز د ریګولر کېدو لپاره اوله مطالبه دا و چې ورور د ریګولر سي پر ریګولر سرکټ په حال سي. داغه د لپاره چې د مطالبه و چې ورور د 14 تاریخ په ګر پاکستان کې چې دي د دې لپاره بدل دلای ته په شمول سپریم کورټ او تمام شوبو کې بارسال وي او د ځخ لپاره ستراغو پر کورنیو مسجد بیا موږ خپل لا عمل شو.
د پاکستان د وکیلانو لخوا د غوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې دي چې د پاکستان د سپریم کورټ دوو نورو ججانو لخوا په یوه خط کې د چیف جسټس او پاکستان څخه غوښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ خالي چوکۍ د ژر تر ژره ډکې کړل شي. د جسټس طارق مسعود او جسټس منصور علي شاه لخوا د اکتوبر په 8 نیټه لیکل شوی په یو خط کې زیاته شوې ده چې د جوډیشل کمیشن او پاکستان ذمہواري ده چې هغه پر وخت باندې په سپریم کورټ کې د ججانو کمی پوره کړي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سپریم کورټ په 12 چوکیانو کې 15 د روان کال د فروری په میاشت کې خالي شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
مشال ریډیو ته وګی اردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې د زنغوزو زنګلو مالکان وایي چې د پخوا په پرتلې د فصل حاصلات ډیر کم شوي دي. د دوی په وینا د دې لامل یو پلو نړیوال ماحولیاتي بدلون دی او بل پلو دوی له کلونو راهیسې بې کوره دي او په ډیر مشکل د خپل فصل اخیستو ته ورځي. د شمالي وزیرستان زنغوزي په سیمه کې ډیر مشهور بلل کیږي. د دې زنګلونو مالکان په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه راپورټ لري.
د شمالي وزیرستان شاوال او د تاخیلو زنغوزي د بکاخیلو آزاد منډي ته رسیدلې چې د تیارې دوپس به بهراني هوادونو ته لګل کیږي. خو د وزیرستان زنغوزو زنګلو مالکان وایي چې د پخوا په پرتلې حاصلات ډیر کم دي. د تاخیلو سیدون کې د زنغوزو سوداګر ملک نکمل خان یو وجوهات مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
ضرب عذاب نه بعد سیکورټی سچویشن دی واجنا میشته د مسلې رغلې چې دله انټری شیری شو چې په انټری وڅ اول خو یو کول دوای جزات نه وو. بیا په غی جزات کې دننه بقاعده او ډیر سکیننګ په ډیر تلاشی وو چې دا دیوتا سی ډی سی ته اتلا دی غنه پیړتا سانو دا هیو مشکلات. بیا ګینا چونه مزدیرونو ته غوړه بیا مزدیر بیمور شي بل اتلاین شو متبادل د څه قسمه قسمه مسلې لې چې دغه مسلې په وجا د فصل اغه رسایي نه دوه ممکنه لکه څنګه چې میش ډه اولوی یا کیرینا اولوی میز د خپل فصل تر صحیح ممکن نه و.
وزیرستان کې هر کال د اربونو روپو زنغوزی کیږي. د دې ترڅنګ د وزیرستان خلکو د پولې پورې د افغانستان په خوره هم د زنغوزو زنګلونه دي. خود نو موړې په وینا چې از غنتار لګې دو پسې د پولې پورې خپل زنغوزو ته رسایي ممکن نه ده. کداغه د پولې پورې زنغوزی پاکستان ته راوړي نو دا کسٹم ولای بهرانی مال کې حسابوي.
دا زنګل د دغه د میش د پاکستان دی د میش د خلک دی چې پدا کې میش کومینه شامل دي. سای پلای په پلای ملک شای میامای مداخل خاص کر زنګزای 1.5 لک بیگ دی میش وخت تر په پوتې کیږي. نو مهرباني وکړئ چې میش ته د خپل فصل چې کیم دی د خو د میش فصل دی د تلیار روکي او د میش د په مانس کې مسله ایسا پر حال نه دوی امشته بدر پار او د کسٹم په ډیماند کې وشای چې یعنی دا د بار ملک مول دی او میش د سولینه بار بار کړي چې د میش خپل ملک مول دی میش ته اجازه روکي.
دا د تاخیلو لرو پرتو سیمو او شاوال خلق د ضربیازه بملیاتونه به کوره کې دو پس لا هم پکړولای کې دي چې هر کال خپل زنغوزو فصل شو کولو ته د حکومت په اجازه مخصوص ورځو لورزي. د دا تاخیلو سیدون کې او زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې که خپل سیمو ته ستانه شي نو خپل فصل ته به رسایي اسانه شي او حاصلات به یو پسو چند شي.
امیر د علاقه خلق ته په عربینه نقصان دی او پاکستان ملک ته په دې نقصان دی چې د پاکستان کیمه د شلغوزی موادو دا کم زیری دو کدا شای په خپل ټریم په خپل ساړه علاقه وشي. میر د وزیرستان خلق می خپل علاقه ته ورسیږي خپل ټریم د میر د کټایي وکي. میر عوام ته ډیره غټه پیدا لوړه شي. امیر د ملک ته ډیره غټه پیدا لوړه شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او هلتا د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر سوور زوړان د مشال ریډیو ته ویلی ول چې د زنغوزو رشو کول لپاره خلکو ته د ورتللو اجازه ورکوي او د تاخیل او شوالو سیدونکو د واپسې لپاره هم هلې ځلې شروع دي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاس مشال ریڈیو تو وگی د بلوچستان په پوهنتون کې د لوستونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه داسې چلند کوي چې لکه بلې د دوی په وینا پر غریبو لوستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دوی وایي د پوهنتون د داسې کړنو پر ضد احتجاج کړی دی او کوي غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره دې بې انصافي شوې وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نه وو.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پوری کوي چې پر غریبو زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلوی ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونو وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړي او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر اوم مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبی غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نسی.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي. او بل خوا ته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کمی داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي. دا غو پسونه بیخی زیات دي. دلته داسې ډپارټمنټونه سته چې کم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وای د غرمې غه هغه لکاله یو لک روپی پیسې دي. او د سهار ټیم چې کم پیس دی هغه د سمستر غه 4000 روپی دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکي د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپی ادا کړي.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامی سره په وار وار ناستې کړې دي خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکښ قادر بلوچ مشال رادیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د وویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامی د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. دویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هر ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړ زده کړي وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي بلکې هغوی په خپله ضلع کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نشي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه له مرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال راډیو ته وویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپل حلقه کې وم چې مړی شوی اوس راغلی. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونه وړ ده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت سوی و چې بیا د حکومتي پلاوی په ډاډګیره نه ختم سوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کیدونکې دي. بوروال کاکړ هم سټوډیو کې دی او دا هغه نه بعد خبرونه ولندې زور
د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د صوبې د ټولو سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې مشر عزیز الله نن مشال رډیو ته وویل چې غوښتنې یې لا نه دي منل شوي. دول حکومت دوی ته د خبرو اترو لپاره داسې کسان ورلېږي چې د ده په وینا هغوی د استادانو د غوښتنو پوره کولو واک نه لري. د تعلیم صوبایي وزیر شاهرام خان طریق ویلي چې له احتجاج کوونکو استادانو سره مخکې خبرې کړې او اوس هم تیار دي. د خیبر پښتونخوا د ټانک انتظامیه وایي د سیلاب ځپلو لپاره یې سل کورونه تیار کړي دي. د یادې ضلع مرستیال کمشنر تنویر خان د اکتوبر پر اتمه مشال رډیو ته وویل چې د سیلاب ځپلو شمېر زیات دی، خو دوی به دا کورونه هغو خلکو ته حواله کوي چې ډېر زیات غریبان دي. تنویر خان وویل چې دا هر څه تیار دي او یوازې د وزیر اعظم د سفر انتظار دی. د یادونه ورده چې د ټانک په ډبر سیمه کې د جوړ سویو د کورونو اعلان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړی و. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ کوهین په قطر کې له طالب چارواکو سره لیدکاته کړې دي. فاکس نیوز خبر ورکړی دی چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې ډیوډ کوهین د قطر پلازمینه دوحې ته لیږلی و او هغه د اکتوبر پر اتمه د طالبانو د استخباراتو له مشر عبدالحق وسیک سره لیدکاته کړې دي. سی این این بیا خبر ورکړی دی چې پر دې مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ هم موجود و. دا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواری تر وژل کېدو وروسته د لوړپوړو امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړی مخامخ لیدکاته دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد مرکزی امنیتي ادارې ته امر کړی دی چې د روسیې او کرایمیا ترمنځ د مهم پله امنیتي چارې سنبال کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین یاد ادارې ته دا دند هم سپارلې ده چې د روسیې او کرایمیا ترمنځ د انرژۍ زیربنا څارنه وکړي. دا لغورسه ده چې د کرایمیا پر پله په څرګنده د یو ټرک په وسیله چاودنه سوې چې له کبله یې د دې پله څه برخه نړېدلې ده. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د کرایمیا پر دې پله به چاودنه چا کړې وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د خبرونو لنډیز درته بوروال کاکر وړاندې کولو. اوس یو نړیوالی موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د شنبه په ورځ هم د ایران په سو خارونو کې د مظاهره چیانو په وړاندې نور هم له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي. دغه مظاهره چیان د یوې ځوانې ښځې د وجنې له کبله په غوسه دي چې تیره میاشت په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت له کبله نیول شوي وه او په توقیف کې سا ورکړه. دا هم د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د شنبه په ورځ هم د ایران په څو شهرونو کې د مظاهرو او د مظاهره چانو د ځپلو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو راپورونه ورکول سوي دي. دغه مظاهره څلورمې اونۍ ته ورسېدل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصویرو کې ښکاري چې له پلازمینې تهران بهر په کراج او ځینو نورو شهرونو کې د مظاهره چانو ډلې راټولې سوي دي. دغه راز تر ډیره له کورد میشتو سیمو هم د کارګرانو د اعتصاب راپورونه ورکول سوي. دغه لانجې وروسته له هغې ولاړې سوې چې د گشت ارشاد پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه 22 کلنه ښځه په پلازمینه تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیوله. هغه له توقیف څخه په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او د سپتمبر میاشتې پر 14مه یې هلته سا ورکړه. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي، خو نورو ډلو بیا د وژل سوو کسانو شمیر 160 شولی دی. ویل سوي په سلګونو نور کسان ټپیان سوي او په زرګونو نور د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې له ناروې فعالیت کوي له هغو کمپاینرانو جوړه ده چې تر ډیره د ایران د شمال لویدیځ په هغو سیمو کې وضعیت د نږدې څاري چې ډیری اوسیدونکي کوردان دي. د دې ډلې په خبره د ایران بلوازد پولیسو د شنبه په ورځ لږ تر لږه په 2 شهرونو کې پر خلکو ډزې هم کړې دي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو په وړاندې اوښکې بهاوونکی ګاز هم کارولی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده، بیل جواز روس په اوکراین یرغل کړی دی. د دغه جګړې تازه حال د احمد شیبر په دی راپور.
اوکراینی چارواکي وایي د زاپروژیا ښار د جنوب پر تاسیساتو او ملکي سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یوولسو تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمي ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمي تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټولې نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیې د مناسبو جنگي وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه حواز توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي اکثره بې پیلوټه الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وې. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بې پیلوټه الوتکو ډېره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 400 شل ټانکونه او کابو 650 زغرګاډي نیولي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو جلال آباد ته. د جلال آباد کې د روډونو د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. د دې بیا رغونې په کارونه باندې زموږ همکار دا راپور لیکلی.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې رغنیزې چارې چټکې کړي او په نږدې وختونو کې به د لا زیاتو ښاري خدمتونو په برخه کې پروژې پلي کړي شي. د ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چاردیوال وایي په دغو رغنیزو پروژو کې د کچکوسو پخول، د سړکونو داغنیونه، د دوه سړکونو ترمنځ ګلدانونو ته کټارې لګول او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وایي
ښار پروژو شروع شوي دي. نه هو کې مونږ کانکریټیزي سړکونه لرو او دا به د کار په جریان کې لس پروژې دي. دا به عملي شي. اوس په شپږمه ناحیه کې زموږ سړک د کار لاندې همدارنګه زموږ د داخلي پروژه روانه ده. 5 شپږ کارونه مخکې تللي دي. کار په جریان کې هغه پروژه شي او د کټارو او د ګلدانونو پروژه زموږ د میاستان پلازې نه ښکته په دې ساحه کې او د کلونټو په ساحه کې هغه روانه ده. امارت کوشش کوي چې منابع پیدا کړي او زموږ دوه غټې پروژې چې لالبات تر اوسه دي. یوه د نړیوال بانک پروژه ده چې تقریبا لس میلیونو ډالرو نه چې ډېرې پیسې کېږي. او اته 5 پروژې دي چې اوس یې د سروې او ډیزاین کار په ښار کې عملاً شروع شوی په مختلف ناحو کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د یادو پروژو پیل ته خوښ دي خو ټینګار کوي چې د ښاروالۍ مسؤلین دي د کار کیفیت ته پاملرنه وکړي. دوه تنو نورالله او سید ولی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې لار مونږ مخکې تللو مونږ ډېر مشکلات وو. زمونږ ته هم زنانو ته مشکلات، هم ته مشکلات. باران وشو بېخي مونږ په دې لار نه شو تللی. ځینې مهینې مونږ خو پورې په خټو کې نه وتي وو. بېخي له په دې لار مونږ ته مشکلات وو. الحمدلله نن سبا واده تیم شي. بس دا لارې پخې شو مونږ دا تیم ښه ډاډه پرې تللی شو. ماشوم تللی شي، هم زنانه پرې تللی شي. هېڅ خبره مې شته دی لاره تو شي. مونږ دا بعد کوڅې په خامې دي دې باندې باید چې غور وشي او داسې د ویلې خامې دي. نو مونږ ته دغه مشکلات دی باید چې د ونې د کوڅو باندې نور مخیال وکړي لکه دا وړې وړې کوڅې چې پاتې دي.
جلال آباد ښاروالۍ تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چاردیوال بیا وایي د پیل شو پروژو څارنه به کوي او هڅه به وکړي چې ودانیزې چارې ښه کیفیت ولري.
اوله پروژه د جلال آباد کې زمونږ سره د هغې ټیسټونه د دې یو بل شرکت سره د دې ټیسټونه قرارداد کړي وو. هغه شرکت مونږ ته روزانه د کارونه سمپل اغسته او هغه بیا خپل لباسۍ ته وړي او مونږ ته راپور راکوو. کیفیت د ولس خلک هم پوهېږي او تاسو هم پوهېږي ډېر باکیفیته سره جوړ شوی دی او کلونه کلونه به انشاءالله دوام کوي.
خو د جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي له کلونو راهیسې قراردادي شرکتونه د سړکونو د جوړولو پر مهال له بې کیفیته موادو کار اخلي چې له امله یې سړکونه بیرته ژر تخریبیږي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 496 499.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو روانه ونه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز لندن ته ولاړه چې ورسره داسې ګنګوسی راپورته شوې چې ګینې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته واپس راتلو پریکړه کړې ده. دا به داسې حال کې دا چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دا مهال په اپوزیشن کې دی په اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ کولو دړه کور کړې ده. ویلي دي چې که حکومت تر انتخاباتو نه کړو نو دی به د لانګ مارچ لارې چپه کوي. دا چې نواز شریف به پاکستان ته واپس راشي او که داسې وي نو هغه له راتګ سره به په سیاسي حالاتو کې څه بدلون رامنځته شي. همدا و نورې پوښتنې داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال او شنون کې عادل شازی پر وړاندې خي نو موړی په جواب کې وایي
او په سیاسي توګه باندې کتا سوګوري نو عمران خان د اپوزیشن لیډر چې دی هغه چې کله نه د اقتدار نه بهر وته دی هغه د امریکای په ضد یو نریټیو شروع کړی دی چې زه امریکای وستېما د سازش کړو او د سره د پاکستان اسټابلیشمنت هم شاملو. که څه هم دی کې ډیر زیات وزن نشته د هغه په خبرو کې یا په نریټیو کې خو بیا هم هغه په ګراوند باندې مقبولیت کې اضافه شوې ده یا په سپورټ کې منتدا ښکاری چې په ګراوند باندې عمران خان چې کله نه حکومت نه وته ده اضافه شوې ده. نو دی اوس ډیر ستر چیلنج سره مخامخ دي. نو دغه ستر چیلنج چې دی هغه شهباز شریف که څه هم ډیر ښه اډمنسټریټر پاتې شوی دی خو شهباز شریف چې دی هغه په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نه ښکاري چې هغه پوکي او هغه که صرف سو کولی شي هغه نواز شریف دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې عمران خان د کلټ فالوئنګ مقابلې لپاره مسلم لیگو ته نواز شریف راوستل ضروری دي. نو کدا سی وینو نواز شریف خو د عدالتونو لخوا د ته سزا هم ورکړل شوې ده. نو د هغې سزاګانو باره کې ستاسو خیال دی بس کېږي نواز شریف په جیل ته ځي؟
ګوره جی هغه سزاګانې خو چې څنګه ورکړې شوې دي نو انګریزه کې وایي چې اوپن سیکرټ. نو دا اوس په پاکستان کې اوپن سیکرټ دی چې څنګه عمران خان راوستل شوی او څنګه د هغه لپاره لاره همواروله او هغه کې ضروری دا و چې اول نواز شریف وزیر اعظم او هغه ډیسکوالیفای شو او کیس هم څه دومره مضبوط نه و. خدا عدالت فیصله وه هغه منله ورسره د هغه لور چې کومه جانشین ګڼل کېده او هغه هم د کلټ فالوئنګ مقابله کې چې دی نو د عمران خان د ټاکرې یو سیاسي لیډر ده اغم ډیسکوالیفای شو. خو اوس لکه درې سلور کاله پس چونکه عمران خان حکومت ختم شو او دلته کې یو ریالایزیشن دا سي دی چې لکه د پاکستان استخبارات یا اسټابلیشمنت چې دی اغه اوس نور نه غواړي چې په سیاست کې د څه قسمه مداخله وکړي لکه نیوټرل او دا نیوټرل دا ورډ چې دی نو ډیر مشهور هم شو په پاکستان کې. نو اغه فرض وکړه نیوټرل شو د دې مطلب چې عدالتونو کې کمی داسې فیصلې شوی وی چې هغه نوې پکار د انصاف په تقاضو نوې پورا نو هغه د وخت کې انډوکی کی لګیا دی لکه د نواز شریف لور مریم نواز مونږ مقدماتو کته یو هفته مخ کې هغه په اوماغه مقدمه کې ایون فیلډ لندن چې کوم اپارټمنټ سو هغه کې د پاکستان چې کوم اسلام آباد های کورټ ته هغه بایزت بری کا نو اوس پام داسې لرل کیږي چې چونکه نواز شریف هم که واپس راغو نو هغه ته به هم څه مسله نه وي، چونکې د هغه لور په دغه مقدماتو کې بری شوه او بیا د ججانو چې کوم ریمارکس وو، نو ما ته نه ښکاري چې نواز شریف که یو ځلې د راتګ فیصله وکړي نو دا مقدمات به ولسم
د اپیل په صورت کې امکان لري چې هغه ته ریلیف ملاو شي. تاسو څه ګڼئ چې نواز شریف په نږدې راتلونکي کې راشي که نه؟ دا به ډېر وخت لګي.
دا دې کې ګوره جی ډیپینډ کوي، یو خدا ده چې په پاکستان کې ډېر مهمه اپوائنټمنټ یو کېدونکې دی، د فوج سر لخکر به څوک وي څوک به نه وي. اوس خو جنرل باجوا چې دی هغه د ریټایرمنټ باقاعده اعلان وکړو، نو د دې مطلب چې نوی سر لخکر به راځي. او دا هم ویل کېږي چې اوس مریم نواز لاړه لندن ته، نو هلته کې به پلار او لور په دې باندې هم مشوره کوي. که څه هم دغه فیصله د پاکستان اساس د لاندې د شهباز شریف اختیار دی، د وزیر اعظم اختیار دی، خو بیا هم د هغې به پکې نواز شریف به پکې ډېره دغه سوي. چې یو ځلې هغه اپوائنټمنټ وشي نو بیا به پاکستان کې د پولیټیکل ټمپریچر چې دی هغه لږ په لاندې ماندې را تګ شروع کړي، او دا به هغه وخت وي چې نواز شریف د واپس را تګ دپاره ډېر مهمه وخت وي. ولې که نواز شریف نور لیټ کوي او مخکې که مارچ اپریل کې بیا د ټاکنو اعلان کیږي، نگران حکومت راځي، نو نگران حکومت کې به هغه ته دا ګیرنټی نه وي چې هغه لینډنګ کوي هغه به گرفتاریږي نه به گرفتاریږي، چونکې اوس د هغه خپل حکومت ته په اسلام آباد کې، نو اوس زیات چانسز دي چې هغه د روان درې څلور هفتو کې راشي.
عمران خان د لانګ مارچ دړکه هم ورکړې ده، نو تاسو څه فکر کوئ د عمران خان د لانګ مارچ به وشي؟ او که دا لانګ مارچ کېږي نو حکومت ته څومره خطره ده، یا حکومت دې نه خطره کې نه محسوسوي داسې خطره؟
لانګ مارچ خو ګوري د عمران خان په لاس کې دې وخت کې هغه سیاسي چې کم چالونه چلیږي او سیاسي گیم یې په هغې کې آخري چال دی ورسره، هغه هم په دې باندې پوه دی که لانګ مارچ راغې او لانګ مارچ ناکامه شو نو بیا عمران خان ته د دې ډېر سیاسي لوی سیاسي قیمت ادا کوي عمران خان، او مقبولیت کې به هم کمی راځي. راځي هغه خامخا، خو د حکومت پلان دا دی چې هغه به اسلام آباد ته انټر کېدو ته یا درنه کېدو ته پرې نه دي، نو داسې تیاریان د اسلام آباد پولیس شروع کړي دي. بل اړخ ته هغوی سره هم د پښتونخوا حکومت دی، د پنجاب حکومت دی، هغوی خپلې تیاریانې کړي دي. خو په پاکستان کې دا درنې شوې که لانګ مارچ شوې، تاریخ مونږ ته دا وایي چې دا سیزونه حکومت غورځول نه شي، نه چلته غورځول دی حکومت، البته کمزور ضرور کی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خیبر مرکزی روغتون ډاکټران به په سرکاري کورونو کې درنه شخصي کلینیکونه نه چلوي. د اکتوبر په اوومه د خیبر صحت محکمې پریکړه کړې چې په لنډي کوتل کې بعد د ضلع مرکزی روغتون سره نږدې ډاکټران شخصي کلینیکونه نه خلاصوي او په خپلو سرکاري کورونو کې به هم ناروغان نه ګوري. د دغې روغتون ایم ایس او ځایي وګړو د اکتوبر په اوومه مشال ریډیو ته ویلي چې دې سرکاري ډاکټرانو به زیاتره وخت په خپلو شخصي کلینیکونو کې په فیس باندې ناروغان کتل او سرکاري ډیوټیا به یې په سمه توګه نه کولې. په دې اړه فرهاد شینواری دا تفصیل لري.
د خیبر صحت محکمې د اکتوبر په اوومه نیټه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په لنډ کوتل کې موجود د ضلع مرکزی روغتون سره به په 1500 میټره کې ډاکټران خپل کلینیکونه نه چلوي. دغه خبر پاڼه لیکي چې ډاکټرانو ته امر شوی چې په دې روغتون کې دننه به په خپلو کورونو کې هم ناروغان نه ګوري او سهار 8 تر 4 بجو پورې به د سرکاري وخت مطابق هر ډاکټر په خپله او پی ډیکی ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر جمشید خان د اکتوبر په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دې روغتون سره نږدې او په روغتون کې دننه به نور شاته اجازه ور نه کړي چې ناروغان په فیس وګوري.
بالکل
ماتوی چې به ډیوټي اورس کې ډیوټي اورس نه بغیر هم چې تاسو خپل کورو کې دا پریکټس نشو دی خپل کورونو کورو کې پریکټس کوي لګی دي ار یو ګټینګ ما پوینټ جی دا کورونه جی اکوموډیشن ورکړی شوی دی لپاره خو دې دل تخپل کلینیکونه کولاو کړی دي ستر بالکل ایڈمنسٹریشن ته مخامخ
ځای وګړو ویلی چې دې ګام سره به په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران زیات وخت لپاره موجود وي او ناروغان به وړیا ګوري د لنډی کوتل یو کونسلر اختر علی شینوار وای چې دې روغتون کې د ډاکټرانو حاضری ډیره کمه وه او زیاتره وخت به په خپلو شخصي کلینیکونو کې ناروغان کتل
دا زمونږ لپاره د تحصیل لنډی کوتل عوامو لپاره ډیره ښه خبره ده ځکه چې کله به د او پی ډی ټیم نو دا ډاکټران به په وخت باندې نه راتله او بیا به نا وخت رالو او بیا به چې دی که نه په 12 بجې یا په 11 بجې باندې به بیرته خپل کورونه لاړه او په کور کې به بیرته پریکټس شروع کړه او بل دا چې کوم د اسپتال نه به هر چې کوم لیبارټری دی غیر معیاري ایکسری دی یا مطلب چې نور داسې کلینیکونه دي په کار دا ده چې حکومت د دوی په خلاف باندې ایکشن واخلي
په لنډی کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روغتون د ډاکټرانو اتحادیې یو مشر ډاکټر راسم شاه وای چې مونږ خو خپل کورونو کې د شپې مهال هم ناروغان کتل او اسانی مورته پیدا کړې وا او د ورځې مو هم پورا ډیوټي ورکړې او اوس چې داسې بندیزونه پرې ولګېدل نو دا ورته د منلو وړ نه دي
هر وخت مریض راشي په 10 بجې هم راشي او تا را پڅی چې پرته مریض دی نو ښه مریضانو بیا چېرته ځي خو تکلیف جوړی تکلیف به یې ورته ډېر خلکو ته هسپتال د او پی ډی ټایم نه مخکې خلک ایسار کړي اوس یې پکې دا شاپ کې شروع کوي سو یو عوامو ته خو دې څه خاص فایده نشته بلکې الټا نقصان دی ورته ډاکټر چې کوم فیصله سره کړې ده لکه دوی 2 هفتې ټایم ورکړی دا پروګرام دی چېره دا کوټ کې مونږ چیلنج کوو که نه
د خیبر ضلع مرکزي روغتون ته د کټګري ای درجه ورکړل شوې او د جرمني په مالی مرسته ودانی تیاره شوې څه باندې 100 بسترو باندې مشتمل دی او 110 ډاکټرانو ډیوټي پکې لګېدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشتې سینې سرطان پاړه په هاوی ته ځانګړي کیږي په پاکستان کې د سینې سرطان پاړه د آگاهۍ لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارا پینک ریبن وای په هر هیواد کې هر کال سلویغ زره خزی د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري اداره زیاتوي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 90 زره پیښې ثبتېږي چارواکي وایي په دې برخه کې د آگاهۍ کمپینونو ته دوام ورکړی دی په دې اړه تفصیل لاری ساجمل په راپور کې اورو چې د سینې له کینسر څخه د روغې شوې ایرانی خان په غږ پیلېږي
زما تب ونه دا خودی نه دانه شان جوړ شوی و زما دانه چې هغه ما تشوه ما کو کې غغم نو کړ بیا زما خور کتنو بس هغه پچو شو چې داس دي نس بیا زی ډاکټر له بوت لم پهل کی مول غول بیا را لا اپریشن
دا د پی خبر درانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی وو رانی خان وای چې د سینې د سرطان له وجې ډیره سخت تیر کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوی دا اوس په یو بانک کې کار هم کوي
دا ماته 2012 کې شوی وو خو زه جو ګیلټی شانتي مې سوچته خو هغه دانه شانتي و بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغه ویل تا سر ودا دا چل کی بہت برداشت کی بس مام خو هر څه برداشت کی صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې بس ټیک شم اوس خالی چیک اپ لزم بس دی کی وضعیت تر همت خلق کین که همت یو پیل بس هر څه ختم دی بیا
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړې چې د نورو کلونو په سیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په 4مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له 300 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده زموږ د معلوماتو له مخې په هر نهو ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي خو په پاکستان کې دا 50 کال دی او آن دا چې د 60 کلونو په جینکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوي چې په دې هیواد کې پارو څلیرویشت ساعتونو کې شاوخوا 109 ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر آفتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي، ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کېږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده، پاړې د پېښور په لیډی ریډنګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ، د سینې رنګ بدلیدل او دغسې ځینې نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډېر علامات دي سینې کینسر، ځکه چې سینې کینسر ډېر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی ده، هغه دا ده چې سینه کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دي، ټیک شو. خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي، دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسې معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینه کې غوټه محسوس شي، هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسې دا ډېر وخت نه ده سکیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوی. دینه علاوه چې کوم سیمټمز دي، علاماتي اغه کې دای چې سینه کې درد کی، سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي، اوپر سیږي، ټیک شو. او چې کوم دا نیپل دي، دا دنه طرف ته لاړ شي، یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي، پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلی شو چې سینه کې اس غوټه نه درد کیږي، بالکل ټیک ټاک خدایغي پترخ کې غوټي، دا اوم سینې کینسر کې کیږي. کله کله غوټه په سینه کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایلا سکندر وايي باید خسي ارم میاشت د سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي، نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سانګې مشره ډاکټر سیده مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوي پروګرامونه روان دي، او دا مهال په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه د سینې سرطان معلومولو لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی.
دلته اویرنس هم کېږي، پراپر کمپین هم کېږي، ورک شاپس هم کېږي، او ټریننګ هم کېږي، او کمیونټی کې دننه هم کېږي. سکرینینګ، کینسر سکرینینګ ریلیټیو پروجیکټ دی اوس ماتا حوالہ کړی دی، او په دې باندې مونږ کار کوو لګیا یو، او پروجیکټ بیس ته فنډز ورته الوکیټ شوی دی. دې کې ډیویژنل لیول پر دی مونږ سکرینینګ سینټرز کولاوو.
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي، چې دا د اندېښنې وړ ده.
شاہ جاگی ملنگ راشا لگ روپ